په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. دا په 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنی کمپاین دی. د طالبانو عامې روغتیا وزارت ویلي چې له 50 کلونو کم عمره 1,300,000 ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي. په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین پکې تطبیقیږي، شاوخوا 500,000 ماشومان واکسین شي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو، کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول، او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سګ 2018 میلادي کال د پولیو کومه پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګوزن هغه ناعلاج ناروغي ده چې یوازې واکسینونه یې مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د راستنو شوو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعید سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. اسرائیل په محدود ډول لنن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رف دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزه او مصر ترمنځ به په لومړۍ ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رف دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزه د وصلې وازنې لار ده. دا دروازه د 2023 میلادي کال په مې کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټ کایا انکالاس د رف دروازې بیا پرانستل د سولې د پلان لپاره یو مهم او مثبت ګام بللی دی. د کرکټ د نړیوال جام په تمرینی لوبه کې افغانستان او سکاټلند لوبه لري. افغان ټیم لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې روانه ده. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره درویش رسولي په 46 توپونو 40 منډې جوړې کړې دي چې پکې 15 شپږیزې او 40 شاملې دي. تمه ده د افغانستان ټیم بل تمرینی لوبه راتلونکي چهارشنبه له وست انډیز سره وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا پاکستان ته خبرداري ورکړې چې پراتلونکو نړیوال جام کې له هند سره نه لوبېدل به ژورې پایلې ولري. د ورسل هغې چې د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې وویل د پاکستان ټیم ته اجازه ورکوي چې نړیوال جام کې ګډون وکړي، خو د فبروري په 15 به د هند په وړاندې د لوبې لپاره ډګر ته نه ځي. د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان دا پریکړه د سپورت له روحیې او سپېڅلتیا سره په ټکر کې بللې او ویلي دي چې د نړۍ ګوټ ګوټ او پاکستان کې دننه د میلیونونو خلکو په خیر به نه وي. دې شورا ویلي لا هم د پاکستان د کرکټ بورډ په دې تړاو رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. د شلاور کرکټ نړیوال جام په هند او سریلانکا کې. د کرکټ نړیوال جام د فبروري په 1 د پاکستان او هالند ترمنځ په لوبې سره پیلېږي چې تمه ده د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم او دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص خاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملک زی سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت هم دارنګ ده چې د سړې هوا لامل انسانانو ته کومې ناروغۍ او خاصې پیښې کې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي په دې اړه باندې به خبري ولرو. دا چې د افغانستان لګونو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغه شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې، د لا زیاتو تلفاتو او د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسې. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لکتر لګه په 15 ولایتونو کې سخت واوري کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واوري شوې دي، اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي. په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوې دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلې دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړه چې په دغه سی یو حالت کې چې واوري درنی دي، سخت واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چې فراست بایت ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډیر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سی یو حالت کې؟
الله دے خو رحم کی آغا چا باندے چې دغه سی حالات سره مخامخ کیږي، ځکه تا آسان موضوع نه را. تاسو باید ووایو چې انسانان ډیر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله او خیده ده باندې چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خویدلې نو دغه واوره سره به فکر ونه کړي چې دا سپک ده، بلکې ډیره ترانه به وي، هغه ډیر زر خپل ژوند له لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډیره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې دومره ډیره. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیره ستونزمن نه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره راغله. راغله دې لپاره، نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلداری لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چې ته به یې هغه لارې کې به تیر اګړه بګړه 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 به پر ډول باندې ونی شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بلداری چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، هلته باید حتی خواته داسې وي لکه تودونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جمې موضوعو کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي، که خامخا واوره راغله خلک هلته بند شو، چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه بلستنې کمپلې باید وسي چې خلک هلته را اوروستلی شي او ځانونه یې تاوده کړی شي. نو دا یو ډېره جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولی، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې او ځای کاته په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغه سي پیښې شوې دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي، د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته. بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې دی دې ته خو باید حمله پکار دی. په اروپا کې خو هغه اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي، دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کیږي چې دغه انسان بیا خپل حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنی چې کله چې د انسان بدن یخ شو یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې چې نه پیږي تور ته وایي چې راکته شه، دا یې نه پیږي چې څه شو په ځای چې کته شي هلته مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅابه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیلو کی سلام کی او ته چې د خدای ته پر زیخ والے ماته تو زهره کې هغه پرتی وای چټیات وای بدیره دی وای کندل کوي. دا خبره ده چې دا کمبخت یخ والے کله چې انسان یخ وای سیدا حماقت پیدا کیږي، پیدا کیږي او سړی د خپل مغزو حاکم نه دی. نو دا هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې ویل کله چې بیا ګاډو کې او چوکي یو څوک چې نو وای کته چې دا مانه چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تو چای ورکړي، لږ څه خوږ کونه چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه دي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ وه باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو ترڅنګ ولاړم دی، یوازې یو کمی سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لږ هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک درته رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو ګزې په تاسې وایم چې یخو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره. چرتومه چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلون نو وروسته پیږي او لمړنی اراضو باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل پیږي. یو ساعت چې مالته ولاړ دی دا نو توبې په خپل او باسي چې ته پدې وکړې ولاړ ما. یعنی دې ته تا خاص سپارښتنه ده ډاکټر د خوا جبري نه ده، خپل انسان دی پری پیږي چې ولاړ خو د خپل یخ ون. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چې چا باندې تېره شوي نه وي لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې خلکو که مجبور ناسی ده پیگم چه زینی اولیدون که با مونگ توجه داکتر سه مونگ بلا والیو چه پتا خسی حالاتو که بید که مجبوریتا سالنگو ده لاری نزو یا پلی لاری نزو مونگ خو مجبورو کنا نو آقا کسان چه بیا مجبور دی آقوی باید که کمیشی زن سر باید کم پلی ولری آقا باید درسی ولری چه خلطا خپل مخ وگونه طول بدن تاو کرشی او حتی که چوک شتمن دی زن سر ترموزون اولدهشی چه تو چه پکیوی آقا باید زن سر وقلی که چوک حتی دسی وسائل داری چه آقا بیتری پکی چه ده انسان لازون پخی تودی کی نو دسی شین هم گروپا که پیدا کی گی چه آقا چالان که دسی وسائل دا پا دس انسان بدن تودوی نو دقی شین زن سر وقلی نو پا افغانستان گونده یو بیوز لحیوات که دقی شین امکان نلری و که چوک مجبور ده بلا هیس لار نشت او باید لار شی دی دقی سی واو رو که نو باید دیر کمپلی زن سر وقلی او آقا سمی چه مخی تکرار که دقی شینو مراحتو کی
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته موږ په نوې اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا د یخ له دغه څپې نه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته، چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند یې ګواښلی شي.
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدل، خو هغه به تاسو مخکې مې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاسب پذیره دی نسبت مثلا نس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته. چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې که چېرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل والا هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پښې ته، غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوکي لاس کښې په لاس کې غوږونه تا وي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه که ووایم، مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول، یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه وو، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
تنګزه صاحب، که تاسو باندې په رښتیا دغه شیشه تېر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تازه یم.
هو، تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړو، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بېرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو تا مې وویل چې غټه تالې وه، ستاسې هغه دا دی چې کچته یو څوک مثال ته یو ځنګل کې کتا څو فرزندو غرو د ساترې لپاره تللی وي او لار تاسو نه ورکه شي لومړی دا چې ځای مختص خپل یاد کړه په واورو کې چې روانه سي لومړی پخې د انسان سړیږي حتی درد شروع کیږي نو دا یو الارم دی دا یو زنګ دی د خطر کله چې درد راغی په خو باندې نو دې کې سړی چې کوي شي تېخته چې کوم رستوران یې کله یې کور یې یو کوټنۍ وي هلته باید زر لاړ شي ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو یو ناڅاپه په قرار ستا د پښو درد ورک شي پښې دې تودې شي دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده ستا پښې تاواني شوي دي دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوې مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې ستا ته اینه نه درلېږم نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کارې وځي هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي پښې تودېږي پښې چې تودې شي څه معنا یعنې زړه هم یخي دور سره هغه وینه ځي پښو ته هغه برخه چې د وینې توده ده په خو کې سړېږي بېرته سړی وینه زړه ته راځي مغزو ته وځي سړی بیا مغزه خرابېږي دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي بل دا دی هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې هلته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي دا معنی زوی هلته ټکان کوي هغه ولویږي او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي او یا دا چې که دا تکلیف نه وي له تاسو غونې ځوان کس وسي نو دا معنی چې پښې عیبي شوي دي نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسو بیا وګورې پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي بلکې تڼاکې به تکې تورې وي او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي سختوالې دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزې ته ورنه شي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
مننه ډاکټر صاحب، دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو یا خلک هم چې کتلې دي یخ چې وهلې دي دغه څنګه پیښیږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقبه تی برخی کار کوي، مګر تصویرونو کې راغله چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغه سي مسایل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوري او تاسو د تڼاکو یادونه مکړه؟
ستنه زه د داسې باندې دوم چې په لومړیو پړاوونو کې یعنی ما هغه وخت کې څوک ته څو ساعتو لپاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخو هلی یو شان ښکاري، زی په زی نه تڼاکې پیدا کېږي نه ګوتې نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو اونې کېږي هغه ته هغه ډېر لا پسې هته اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي، یعنی زی په زی ټول لا درجه. البته داسې به وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري، یعنی هغه دایې چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده، او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی هغه خپل لاس کې خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي. هغه کچې ته دومه درجه کې چې دی بیا هغه د هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي تڼاکې ته توریږي دا یې دومه درجه شوه او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بلکل تک توریږي هغه نو بلکل د جراحي عملیات وړ دی او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی هغه نو د مرګ هغه ځای په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي یعنې کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري نو که تکرار کړم د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنې اسانه دی او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي پرې
ډاکټر صاحب دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوي او ځینې موټر هم داسې بند پاتې او خلک هم پکې بند و دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو د غاړې د اوږې د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نور هم عیبي شي په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي څه څه کارونه باید وشي او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي تصمیم باید ژر ونیسي څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې
دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي هغه دا دی که خطر دی د یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی هغه باید ونه خورول شي هغې دپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي هغې باندې سړی باید ټینګ شي یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې هغه باید څو کسان یو ځای شي حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بلکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي دا خو ډېر زر انسان وژني بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي هغه ته هېڅ ونه خوړول شي دی باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي باید په ډېر په احتیاط باندې بېرته به دا کس په تختې واړول شي بیا تخته پورته شي او داسې نه چې د لاسو پښو نه ونیسي او جګ کړی شي نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بېل شي
روختیا د ژوند شتمنی
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی
زه جمعه دین امازای له فرانسې نه وسلیم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم ماته وایي ټول عمرې خوره زه نه پوهېږم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2-3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي منډي وهي او غواړي چې هغه وکي هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلای څه باید وشي په دغه سیاو حالات کې یو هغه څوک چې واقعا یو کار کړی یو زده وي هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي یعنی دا سم ممکنه ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي ځکه د مثال په توګه ووایم یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې لیدلی دی نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه دا مانا چې دا صفر نه پورته ده دغې درجه مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدی شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل اوخ تر لاسه ورکړي او که چېرته اوخته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي یعنی چې ډیر شي ډیر شي ډیر شي پنځه درجو کې اوبو کې یو ساعت یعنی شپېته دقیقې که ژوندی پاتې شي دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د څو دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدلی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لمبو باندې ښه پوهېږم ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم څو دقیقې وروسته دی خپله به اوبو لاندې شوی یعنی کنګل به غواړي. نو دغه تجربه غواړي دغه معلومات غواړي تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې لیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي یو پړی لاندې غورځوي یو کجاوا لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوې شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کي هغه ځان ټینګ شي او د نور خلک راکاږي دا یو خبره خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول دا معنی لري چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب